رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوندونکو، بیا هم سړم شي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د دې امریکا غاګ آشنا رادیو دوی مانیم ساته سهارنې پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټي کې اوري.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو عمومي کمانډان د افغان حکومت او حزب اسلامي د حکمتیار ډلې ترمنځ د سولې موافقه حسبون کې ګام بللی. جنرال جوزف ډنفورد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال ویلي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه لا هم د پوز په ځینو مهمو صنفونو کې لکه د هوایی ځواک او د ځانګړو عملیاتو او استخباراتو په برخو کې هغه وړتیا نه لري چې باید یې درلودای. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ هغه لایا ویټو کړي که توشیح شوی وای نو د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو کورنۍ ته به لاره هواره کړي وای چې د سعودي عربستان پر ضد قانوني دعوه درج کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ وویل چې د سوریې مزلار اپوزیشن باید خامخا د ځینې روسي ډلو څخه ځان بیل کړي.
ترندونکو د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پکتیکا په ولایت کې روغتیایي مسؤلونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ښایي شاوخوا سیمو ته د پولیو وایروس خپور شي. بل له پرده ده چې په یو تازه رپورټ کې چې نړیوال جهاني بانک خپور کړی دی دا خبرداری ورکړل شوی چې د سوپر بګ په نامه یو نوی بکټریا د انټیبیوټیکي دواکانو په مقابل کې کلک مقاومت ښیي او که زر یې مخه ونیول شي شاید چې په نړیواله کچه به په میلیونونو خلک د ناروغۍ له امله خپل ژوند لاسه ورکړي. او د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د پنجشنبې په ورځ په هغو موضوعاتو بحث وشو چې د منځني ختیځ پورې ارتباط درلود. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان د جمعې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د حکمتیار ډلې ترمنځ د سولې موافقه هڅونکي ګام بللی او ویل چې دا ګام د هغو هڅو برخه ده چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د جنگ ستونزه حل کړي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې خبریالانو ته وویل چې دا په دې ډول یو مثبت ګام دی چې دا د یو داسې ډلې استازیتوب کوي چې زیاتره کسان د افغانستان نه بهر دي او اوس دوی د افغان حکومت سره د بیا پخلاینې یوه موافقه اسلیک کړي او بلاخره به د دغې ډلې کسان د افغان ټولنې برخه سي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې دغه موافقه د سولې لپاره ډیر مهم اقدام دی. د امریکا د څار یوې ډلې په یو وروستي راپور کې راغلي دي چې د افغان حکومت د جنوري او مئی د میاشتو ترمنځ په سولو کې 15% د سیمې کنټرول یا نفوذ د لاسه ورکړی دي او دا یوه نښه ده چې دغه هیواد امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د درافاتو شمیر په زیاتېدو نشمن دی چې زیاتره په امنیتي پوستو کې رامنځته کیږي چې اکثره د مهماتو د کمی سره مخ دي. بلې خوا د امریکا عمومي د پوځیانو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم د پوز په ځینو مهمو صنفونو لکه د هوایي ځواک د ځانګړو عملیاتو او استخباراتو په برخه کې هغه وړتیا نه لري چې باید یې درلودی. نو ځکه د نوموړي په وینا دولتي سرتیرو ته له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې زیات تلفات اوښتي همره چې د امریکا لپاره د منو وړ نه دي. جنرال ډنفورد د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق شمیر ونه شو خو د افغانستان دفاع وزارت د اداره دوي د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت دا تور سوالی پرته د هیواد قدمرو په زیاتره برخو ولکدري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ هغه لایا ویټو کړه چې که توشیح شوی وای نو د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د کورنۍ ته به لاره هواره کړي وای چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد قانوني دعوه درج کړي. نور تفصیل اشکولا رحیم زیرا کوي.
جمهور رئیس باراک اوباما استدلال کړی چې د لایحه کبیټونه شي امریکایان به د امریکانه د باندې د حقوقي ستونزو سره مخ کی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې دا یوه بده لایحه ده. کچیر جمهوریت د لایحت او شین نکړي او پرځای ویټو کې نو کانګرس بخای د جمهوریت اوباما د ویټو پر ضد اقدام وکړي. خو د کانګرس دوه په درې حصو کې باید د ولسمشر د ویټو پر ضد رای ورکړ شي چې لایحه د توشه پرته قانوني بڼه غوره کړي. مګر د اوباما لخوا د دې لایحې ویټو کول به کېدای شي له یو څه وخت لپاره وځنډیږي. کانګرس کولای شي چې د جمهوریت دغه ګام لغوه کړي او په واشنگټن کې ډېر زیات مبصرین د دې احساس کوي چې د اوباما پر ضد داسې اقدام احتمال شته دی. که کانګرس داسې اقدام وکړي نو دا به د اوباما په دوه دورو کې لومړی ځل وي چې د هغه لخوا ویټو شوی کار ردیږي. سعودي عربستان د سپتمبر د یولسمې نېټې په تروریستي حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي، خو د سپتمبر د یولسمې نېټې د نولسو ترګرو له ډلې نه پنځلس یې د سعودي عربستان اتباع وه. بریدګارو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې او بیا یې په نیویارک او واشنگټن باندې بریدونه وکړل. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د پاکستان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې د روسیې شاوخوا سل کسیزه د کومندو ډله د دواړو هیوادونو د پوځیانو د ګډو پوځي تمرینونو دپاره د لومړي ځل لپاره پاکستان ته رسېدلې ده. د پاکستان د پوځ ویان دغه تمرینات وویل چې دغه تمرینات به دوې اونۍ دوام وکړي او نن د شنبې په ورځ به پیل شي او د اکتوبر تر لسمې پورې به له پاکستاني پوځیانو سره په ګډو پوځي مشقونو کې برخه واخلي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې دغه تمرینات ته د 2018 کال د دوستۍ نوم ورکړل شوی دی او د دواړو هیوادونو شاوخوا 200 پوځیان به د چرټ په سیمه کې دغه تمرینات ترسره کړي. د هند په یوې هوایي اډې باندې د برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او اوس نوې ډلې ویل دي چې شاید د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو یو پخوانی تړون بیرته له سره وګوري، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي بیا ویل دي چې دواړه هیوادونو ته پکار ده چې د احتیاط څخه کار واخلي او اوس او داسې نسي چې دواړه هیوادونه د اوبو پر سر په یوه نوي جنجال سره اخته سي. د 1968 کال د تړون پر اساس پاکستان د حق لري چې د حمالیا د درو سندونو د اوبو څخه په ختیځ کې ګټه واخلي، په داسې حال کې چې هند د لویدیځ لوري څخه ګټه اخلي. پاکستان په دغه درو سندونو باندې چې د باسین، چناب او جیلم په نامه یادیږي د خپلو زراعتي ځمکو دپاره ډېر اتکا کوي او د چاکو به هم د دغه سندونو څخه اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ وویل چې د سوریې منځلارې اپوزیشن باید لومړی خامخا د ځینو تروریستي ډلو څخه ځان رابیل کړي، نو بیا د هغه وروسته په رښتینې ډول جنګ ختمېدای سي. په دې اړه نور تفصیل سید سلیمان شاره کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په کلنۍ غونډه کې د ګډون په ترڅ کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل، موږ ټول د اوربند ملاتړ کوو، خو تر څو چې د اپوزیشن ډلې د النصره د جبهې نه ځان بیل نه کړي اوربند بې معنا دی. هغه زیاته کړه چې له بده مرغه هغه ائتلاف چې د امریکا متحده ایالاتې مشتی کوي او دا ژمنه کړې وه چې روسیه به ډاډه کوي چې دغه جلاوالی به رامنځته کیږي، تر اوسه پورې په دې نه دی بریالی شوی چې دغه کار وکړي. د النصره جبهه چې ګمان کیږي د القاعدې سره اړیکې لري، د جولای په میاشت کې خپل نوم بدل کړ او اوس ځان د شام د فتح د جبهې په نوم یادوي. سرګی لاوروف دا شکایت هم وکړ له کوم وخت نه چې د امریکا متحده ایالات او روسیا د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې په ګډه مشري پیل کړې او پوربند موافقه کړې وه. د هغه په وینا یوازې د دلی په ښار کې مخالفانو 15 بریدونه کړي دي.
د امریکا د کیرولانا ایالت د شارلوت ښار د پولیسو مشر د جمعې پر ورځ وویل چې د پولیسو لخوا ثبت شوي هغه ویډیو چې افریقایي ولس امریکایي په ډزو وژنې بلاخره به خپره کړي، بلې خوا د وژل شوي کس کورنۍ په ټلیفون جوړه شوي هغه ویډیو خپره کړي چې دغه میرمن هغه مال جوړه کړې وه چې د سه شنبې په ورځ پولیسو پرې ډزې کړې او وی وژل. سلګونو مظاهره کوونکي د تیرې شنبې بندیز له پامه غورځولې او په سوله ییزه توګه د جمعې ورځې پورې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویما نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه ته غوږیستې. په واشنگټن کې د شپې 9 بجې او 9:30 دقیقې شولې. د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب ورسته له هغه چې د پکتیکا په ولایت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شولې، روغتیایي چارو اوس اندېښنه ښودلې ده چې ښایي شاوخوا سیمو ته به هم دغه ویروس خپور شي. مسؤلینو د خلکو نه جدي غوښتنه کړې ده چې د واکسین په وسیله دی د خپلو ماشومانو روغتیا وشخوري. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
د خوست اوسیدونکي الف خان د پولیو ضد تیر کمپاین پر مهال د خپل کورنۍ ماشومان ته ځکه د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل چې ماشومان سالمه روغتیا ولري.
حتی یو ماشوم کوي دی وی کنه وای زیګیدلې وی یا فرزند بل بیمارینه.
علی خان له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل پوهیږي چې ګوزن خطرناک او دایمي مایوبونکي ساري ناروغي ده. هغه له نور خلکو هم خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق غوښتنه وکړه.
پریدا مریضی ته چې کوم سړی واکسین ونه کې لکه اوس پښونه شلیږي او ورګه مریض وي پوه شي د پښلو سینه کور بریګدي. ای خلکو دپاره مې د رادیو له مره دغه پیغام دی کنه چې واکسینونه د ماشومانو ته ورکوي انشاءالله یو مرض به تاثیر نه پکوي. الله پاک به روغ صحت ورکوي دوی دپاره.
وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې په وزیرستاني کډوالو کې د ګوزن د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو، روغتیایي مسؤلین اندېښنه څرګندوي چې ښایي دغه ویروس شاوخوا سیمو ته هم خپور شي. د مسؤلینو په وینا دغه دواړه ماشومان چې له دوه کلنۍ کم عمرونه لري ځکه د پولیو ناروغۍ وهلې چې تر مخه د ګوزن ضد واکسین هیڅ نه دي ورکړل شوي. په خوست کې د روغتیا نړیوالې شبکې ولایتي مسؤول ډاکټر داود شاه په ټینګار سره پر خلکو غږ وکړ چې له دې تلپاتې مایوبونکې ناروغۍ څخه د ژغورنې په خاطر خپلو ماشومانو ته هر ځل د ګوزن ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
هغه ماشومان چې عمر یې پنځه دو کلونه کم وي باید زر ته زره روغتیایي کلینیکونو ته بوزو، او هغه ماشومان چې پنځه کلونه عمر کم دی د واکسیناسیون د ملي او پری ورځو په هر راوند کې باید واکسینو دوه څاڅکي واخلي.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال بیا له میندو وغوښتل چې له دایمي فلج څخه د خپلو ماشومانو د روغتیا ژغورنې لپاره د کمپاین پر مهال هغوی ته د واکسین په ورکړه کې له غفلته ځان وساتي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل دپاره د کورنۍ دپاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې د پولیو ساري ناروغۍ مثبتې پیښې لري. ساکال تر اوسه په پاکستان کې 14، افغانستان کې 9 او نایجیریا کې د پولیو درې مثبتې پیښې تثبیت شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنډن کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږیستې په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 24 دقیقې شولې. د امریکا متحده ایالاتو د استرالیا په کورنی سیاست کې د چین د لاسوهنې په حق له اندېښنه ښودلې ده. امریکا په استرالیا کې د داسې اصلاحاتو غوښتنه کوي چې له مخې به چین ونشي کړی په هغه هېواد کې د سیاسي ډلو سره مالی مرستې وکړي او په دې سره به د چین د اثر رسوخ مخه هم ونیول شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال فل مرسر په راپور کې اوري چې د سیدنی نه رالیږلی. د استرالیا لپاره د امریکا سفیر جان بیری چې د کار موده مخ په خلاصېدو ده، د استرالیا ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د هیواد په کورنی سیاست کې د چین د لسوانې په حق له اندېښنه لري. ښاغلی بری وایي متحده ایالات په دې اعتراض لري چې چین غواړي د انتخاباتي مبارزو پر وخت په استرالیا کې ځینو سیاستمدارانو سره مالی مرستې وکړي او په دې کار سره خپلې ګټې پالي. د امریکا سفیر زیاته کړه چې په دې بیخي زیات حیران شوی چې د چین حکومت د استرالیا په سیاست کې لاسوهنه کوي. سفیر جان بیری د ورسپانې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې هیله لري د استرالیا حکومت به په کورنیو مسایلو کې د هغو هیوادونو لاس لنډ کړي چې زموږ په شان ګډ ارزښتونه نه لري. د امریکا د سفیر د دغو څرګندونو نه وړاندې د استرالیا د کارګر ګوند یو سناتور سام دستیاري د چین د حکومت نه غوښتي و چې د هغه د سفر د لګښت یوه برخه دې ورکړي. ښاغلی دستیاري بیا وروسته د مشرانو د جرګې نه استعفا ورکړه. د دې پیښې نه وروسته په استرالیا کې مهم بحثونه پیل شوي دي چې د بهرنۍ هیوادونو لخوا د پارلمان د غړو سره مالی مرستې تر کومه حده او څه ډول اغیزې لري. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ د انسټیټیوټ اجرایوي رئیس پیټر جینینګز وایي که په دې حق له ښکاره ثبوت هم نه وي چې چین د ځینو سیاسي پریکړو د بدلولو لپاره پیسې ورکړي دي، خو د هغه سره اندېښنه دا ده چې د چین په حق له د استرالیا په پالیسۍ کې داسې اصلاحات راغلي دي چې ټول ګټه یې بیجنګ ته رسیږي.
Well, there's no doubt the Chinese government is interested in using its diaspora communities to lobby for Chinese interests and I think we've seen that very.
په دې کې هیڅ شک نشته چې چین د خپل هوغت باونه چې په بهرنی هوادونو کې وسیږي د خپل ګټو د لابي لپاره کار اخلي. خو مثال د جنوبی چین په بهیره کې تازه جنجال و. ځین خلکو د چین په پلوي قوي حلیزه لکولی او د هیوادونو نه غوښتل چې د هغې قضیې په حق له خپل عکس العمل نرم کړي چې دوه میاشتې وړاندې د حق په محکمه کې لمانځه ولاړه. د استرالیا د زرغون او کارګر ګوند د غړو سره سلګونه زره ډالر د بهرنیانو لخوا مالی مرستې شوې دي. خو اوس د دواړو ګوندونو استازي وایي چې د دې کار مخه باید ونیول شي. خو د استرالیا پخوانی صدر اعظم جان هاورد بیا د دې کار سره کلک مخالفت لري. هغه په دې حق امریکا غږ ته داسې
وویل:
زه د دې سره موافق نه یم چې د خلکو او کمپنۍ لخوا د مالی مرستې په اندازې د محدودیت وضع شي، ځکه چې په اساسي ډول دا کار د سیاسي فعالیتونو او د بیان په ازادۍ برید دی. پخوا هم کوښښ شوی و چې د بهرنی هیوادونو او کمپنۍ لخوا مالی مرستو ته قانوني بڼه ورکړل شي. د کارګر ګوند حکومت په 2010 کال کې پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړې وه او د بهرنی هیوادونو لخوا د مالی مرستو بندول پکې غوښتل شوی و، خو دا لایحه هیڅ وخت په قانون بدله نه شوه. د محافظه کارانو ګوند هم یو غوښتنه چې د زرغون ګوند غړو لخوا شوې وه مخې ونیوله او وایي چې اصلاحاتو ته هیڅ اړتیا نشته. چین د سوداګرۍ لپاره د استرالیا تر ټولو غټ ملګری هیواد دی او د راتلونکو لپاره نیکمرغي په دې پورې اړه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې وي. خو کارپوهان بیا وایي استرالیا ته پکار ده چې د چین سره خپلې سوداګرۍ اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي ملګرتیا سره برابرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په یو تازه رپورت کې چې نړیوال جهانی بانک پور کړی دی، دا خبرداري پکې ورکړ شوی چې د سوپر بګ په نامه یو نوی بکتریا د انټي بیوټیکي دواګانو په مقابل کې کلک مقاومت ښیي او که زری مخاونینه ول شي شاید چې په نړیواله کچه به په میلیونونو خلک د ناروغۍ لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا به د سخت فقر سره مخامخ کی. په مکړې په واشنگټن کې د امریکا غاګ د خبريال جیم رندل رپورت چې زمنګ همکار سید سلیمان شبه تاسو ته دروړوي.
دا نوې بکتریا یا په اصطلاح سوپر بګ چې تقریبا ټولو انټي بیوټیکونو په مقابل کې سخت مقاومت ښکاره کوي، امکان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې نه یوازې دا چې میلیونونو انسانان خپل جسماني او فزیکی روغتیا له لاسه ورکړي، شاید چې 28 میلیونه کسان به د سختې غریبۍ او غربت ښکار شي. نړیوال بانک غږ کړی چې زر تر زره باید لازم اقدامات وشي او د دې نوې بکتریا د خپرېدو لارې باید وتړل شي. دا رپورت وایي چې د سوپر بګ د بکتریا اقتصادي نقصانونه به د 2008 میلادي یعنی 1300 لمریز کال په څیر په امریکا او د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې د غټ اقتصادي بحران له نقصان نه کم نه وي، ځکه چې صنعتي او زراعتي تولیدات به راکم شي او که په مؤثره توګه علاج ونه شو نو د 2015 میلادي یا 1498 لمریز کال پورې به په میلیونونو انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. په رپورت کې چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې خپور شو، د کارپوهانو له قوله پکې ویل شوی په داسې حال کې چې د میکروب ضد مقاومت چې د ای ایم آر په نوم یادیږي خطر ورځ په ورځ زیاتیږي، د علاج لپاره مصارف هم لوړیږي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې هم د نړۍ مشرانو په دې موضوع بحث وکړ او د کارپوهانو نظریات یې واورېدل. انټي بیوټیکس معمولا د بکټریایي میکروبونو علاج کوي، حکومت ناروغي چې د ویروسونو لامل رامنځته کیږي اثر پرې نه کوي. اکثره ناروغان مالج ډاکټران مجبوروي چې انټي بیوټیکس دوا ورته ولیکي، حال دا چې ګټه ورته نه رسوي. او نن سبا په فارمونو کې هم حیواناتو او څارویو ته د دې لپاره انټي بیوټیکس ورکول کیږي چې زر وده وکړي او غټ شي. هر څومره چې انټي بیوټیکونه زیات استعمال شي، یو شمېر بکتریاګانې وژني خو ټولې له منځه نشي وړلی، او ځینې ځکه ژوندۍ پاتې کیږي چې دوا په مقابل کې مقاومت لري. کارپوهان وایي همدغه بکتریا چې د سوپر بګ په نوم یادیږي په ډېر سرعت سره تکثر کوي او په هر ځای کې خپرېږي. انټي بیوټیکس ورباندې هیڅ اثر نه کوي. کوم انټي بیوټیکونه چې دا وخت له ډاکترانو سره موجود دي د سوپر بګ په مقابل کې بیکاره شوي دي، چې په نتیجه کې په نړیواله کچه نړۍ د یو بل لاعلاجه او خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو امکانات هم زیات شوي دي. کارپوهان په دې باور دي چې د دې ستونزې حل دومره ساده نه دی، لازمه ده چې فرمی تکتیکونه اصلاح شي او له ډاکترانو سره باید مرسته وشي چې د سوپر بګ د تشخیصولو وسایل ولري تر څو په غیر مناسبه توګه هر ځلې ناروغ ته د انټي بیوټیکونو د لیکلو نه ډډه وکړي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د متحده ایالاتو د حکومت مرکز یا USCDCP په خپل یو رپورت کې سوپر بګ یا د انټي بیوټیکس په مقابل کې مقاومت کوونکي بکتریا د عامې روغتیا لپاره په نړیواله کچه دا وخت تر ټولو غټه روغتیایي ستونزه بلل ده. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا خبریاله جسیکا برمن په خپل رپورټ کې وای نوی شواهد ښایي هغه ناروغان چې په نری رنځ اخته شیو او د علاج کولو وروسته ډاکټرانو فکر کوو چې بدن یې د دغه موزی ناروغۍ له ویروسونو نه په بشپړه توګه پاک شوی دی. د ټی بی یا توبرکلوز نښې او آثار په بدن کې لیدل شوي دي. د روغتیا ماهران له دې عمل حق پاک حیران دي چې د بشپړ علاج نه وروسته هم د توبرکلوز ټول میکروبونه نه دي مړه شوي. یوه تازه روغتیایي څېړنه چې د جنوبي افریقا د کیپ ټاون په ښار کې په نه نوي هغو ناروغانو باندې شوی چې په دې وروستیو کې د تنفسي جهاز د توبرکلوز د علاج په خاطر د انټي بیوټیکونو له خوړلو وروسته فکر کېده چې بشپړ علاج یې شوی. له معایناتو نه څرګنده شوه چې په سږو یا شوشونو کې د ټي بي یو میکروب ژوندی و. د دې لپاره چې د ناروغانو په سږو کې په غیر نورمال ډول د جراثیمو پته ولګي، د سټیلنبوش د پوهنتون ډاکټرانو او ماهرانو د ناروغانو د معاینه کولو لپاره د سی ټي سکین له پرمختللې ټکنالوژۍ نه استفاده وکړه او د بدن د ټولو برخو ایکسرېګانې واخیستې. د شپږ اویا ناروغانو چې ګمان کېده بالکل جوړ شوي وو ولیدل شو چې د سږو په پړسوبې هماغه شان دوام لره لکه چې بالکل علاج یې نه شوی. صرف نونس ناروغان داسې وو چې واقعا جوړ شوي او بدن یې د ټي بي له میکروب نه پاک شوی وو. د څلور دېرشو ناروغانو په لعابو یا د خولې په لاړو کې د یوې فعالې بکتریا جینټیکي آثار ملاحظه شو، چې د دې مطلب دا ده چې د هغوی په سږو کې اوس هم بکتریا فعاله ده. د دې څېړنې رپورټ د نیچر میډیسن په نامه په یوه طبي ژورنال کې د سپتمبر په 19 خپور شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدردونکو د روانې خبرونې وروسته مطلب د ملګرو ملتونو په اسامبلا کې د پنځشنبې پر ورځ په هغو موضوعاتو بحث وشو چې د منځنۍ ختیځ پورې ارتباط درلود. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر پر راپور کې اوري.
د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران د تیر کال د جولای په میاشت کې موافقه وکړه چې د دغې موافقې له مخې ایران خپل اتمي پروګرام محدودوي. د ایران جمهور رئیس په ملګرو ملتونو کې له امریکا نه وغوښتل د دغې موافقې له مخې چې د ګډ جامع کاري پلان یا جی سی پی او ای په نوم یادیږي د خپلو مسؤلیتونو عملي کول چټک کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي
compliance with the JCPOA on the part of the United States in the past several months represents a flawed approach.
په تیر څو میاشتو کې د امریکا له خوا د JCPOA نه اجرا کول د یو نیمګړي روش نمایندګي کوي چې باید زر تر زره درست او صحیح شي. تر یوې اندازې پورې تهران ناامیده شوی دی. داسې ښکاري چې خارجي بانکونه د دغه هیواد سره له ورکړې راکړې نه وېرېدلی دي. روحانی وروسته بیا په مطبوعاتي کنفرانس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په هغه پیشنهاد باندې انتقاد وکړ چې وایي د دې لپاره چې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي او د ډیرو شاملو خواو ترمنځ باور پیدا شي نو په سوریه کې د ټول جنگي الوتکې په ځمکه کېنول شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی بیا وایي
this aid to those who need it, which has nothing to do with flights, grounding flights. If you ground flights, you are aiding the terrorist, whether you like it or not.
موږ ټول باید په دې تمرکز وکړو چې بشري مرستې ټول هغو کسان ته ورسول شي چې ډیر ورته اړ دي، چې دوی د الوتکو د پروازونو سره هیڅ ارتباط نه لري. که تاسو الوتکې په ځمکه کېنوئ نو په دې صورت کې د تروریستانو سره مرسته کوئ چې ستاسو دا خوښه ده یا نه. روحانی ویلې ترورستان په هر څه ښه سنبال دي، یوازې الوتکې نه لري، ځکه نو که د سوریا او بین المللي الوتکې په میدانونو کې کېنول شي نو دا به د ترورستانو سره مرسته وي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د اسرائیل او فلسطین د جنجال په باره کې خبرداري ورکړه چې اسرائیل د ناقلینو د مشته کېدو پراختیا ته دوام ورکوي چې دا هر هغه چانس د خطر سره مخامخ کوي چې د دوه دولتونو د حل لپاره موجود وي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس وایي
ان الاستيطان غیر شرعي The settlements are illegal in every aspect and any manifestation. We will therefore continue to exert all...
دغه مشته کېدل په هر لحاظ او هر څرګندونې سره غیر قانوني دي، ځکه نو موږ به د دغه مشته کېدو په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لپاره ټول کوښښونه په کار واچوو. موږ هیله لرو چې کوم هیواد به یې ویټو نه کړي، مګر د اسرائیلو مشر یې مخالفت وکړ. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو وایي
Given its history of hostility towards the UN, or towards Israel rather, does anyone really believe that Israel will let the UN determine our security and our vital national interests?
د اسرائیل په خلاف د دې د دشمنی تاریخ ته په نظر اچولو سره، آیا څوک واقعا دا فکر کولای شي چې اسرائیل به ملګرو ملتونو ته د دې اجازه ورکړي زموږ د امنیت او زموږ د حیاتي ګټو په باره کې پریکړه وکړي؟ موږ به د ملګرو ملتونو هیڅ داسې کوشش ونه منو چې اسرائیلو ته شرایط ډکټې کړي. په عین حال کې د عراق مشر وویل حکومت د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره په جګړه کې پرمختګ کوي. د عراق صدر اعظم حیدر آلبادی وایي
وکانت هناك مساحات شاسعه
ایراکو آی ستود هیر اس دیر واز لارج ایریاز اف دی عراق of Iraq's territory was occupied by the terrorist organization Daesh, ISIL. Today, we stand again at the same place to declare...
زه یو کال په خوا دلته ولاړم، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې د عراق ډېرې سیمې د تروریستي ډلې داعش تر اشغال لاندې وې. موږ اوس په عینې ځای کې ولاړ یو چې ستاسې د مخه دا اعلان کوو چې عراق آزاد شوی دی او عراقیانو وکولی شلو چې د خپلې خاورې زیاته برخه او ښارګوټي آزاد کړي. دا د دوی د اتحاد او ارادې برکت دی. توقع ده چې په راتلونکو میاشتو کې به یو ستر یرغل پیل شي چې له تروریستانو نه د موسل شمالي ښار آزاد کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مهمو خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د جمعې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د حکمتیار ډلې ترمنځ د سولې موافقه هڅونکی ګام وبوله او وویل چې دا ګام د هغو هڅو برخه ده چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې جنګ ستونزه حل کړي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې خبرونه ته وویل دا په دې ډول یو مثبت ګام دی چې دا د داسې ډلې استازیتوب کوي چې زیاتره کسان د افغانستان نه بهر دي، او اوس دوی د افغان حکومت سره د بیا پخلاینې یوه موافقې ته رسېدلي او بالاخره به دغه ډلې کسان د افغان ټولنې برخه سي. بلې خوا د امریکا عمومي د پوځ عمومي قمندان جنرال جوزف ټینفورد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان ملي امنیتي ځواکونه لا هم د پوځ په ځینو مهمو صنفونو لکه د هوایي ځواک د ځانګړو عملیاتو او استخباراتو په برخه کې هغه وړتیا نه لري چې باید درلودی، نو ځکه د نوموړي په وینا دولتي سرتیرو ته له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې زیات تلفات اوښتي دي. جنرال ټنفورد د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق شمیر ونه شود، خو د افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوي او ویلي چې د افغانستان حکومت لا ټول وسوالیو پرته د هیواد د قلمرو په زیاتو برخو کې واکمن دي. د روسیې د بارنیو چار وزیر د جمعې پرز د سوریې منځلارې اپوزیشن باید لومړی خامخا د ځینو تروریستي ډلو څخه ځان رابیل کړي، نو بیا به د هغه وروسته په ځینو په رښتینی ډول جنگ ختم سي. سرګی لاروف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې تر څنګ په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ ټول د اوربند ملاتړ کوو، خو تر څو چې د اپوزیشن ډلې د نصره ډلې څخه ځان رابیل نه کړي اوربند هیڅ معنی نه لري.
او درنوندونکو، په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. د ملکیانه مننه د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو خدمت کې حاضر وو، تاسو ټول په لویه لاس پرم پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې د خبرونه شروع کیږي. رادیو آشنا